آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، زه اشرف الله رحیم زوی يم. دای د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه پیل شوره. په سر کې د افغانستان د سیمې د نړۍ د سو مهم خبرونو لنډی زوري. د حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د سولې په برخه کې د امریکا د تازه هڅو هر کلای کړای دی. د پاکستان په مخکنی صدر اعظم د غداری تور لګیدلی او نن محکمې ته حاضر شو، او ترکی په انقره کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی دی. درنوونکو د دې خبرونو ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اول زه اشرف الله رحیم زوی د دې سات خبرونه وایم.
بس هم داس کار خلای مخکې خو بین
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د سولې په برخه کې د امریکا د تازه هڅو هرکلی کړی. عبدالله ویلی دی چې دا د طالبانو لپاره هم ښه فرصت دی چې سوله وکړي. اجرایی رئیس ویلی دی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ګډه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په دې هکله خبرې کړي دي. خلیلزاد پرون افغانستان ته تللی و. طالبانو خپلو جګړه مارانو ته ویلي دي چې د انتخاباتو پر امنیتي کارکونکو او چارواکو د بریدونه وکړي. طالبانو په یو اعلامیه کې پارلماني انتخابات دوکه او فریب بللی دي، او ویلي دي چې په خپلو بریدونو به دغه انتخابات ګډوډ کړي. دوی د خلکو نه هم غوښتي دي چې په انتخاباتو کې د برخه نه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره به ټول افغان ځواکونه په لومړۍ درجه احضارات کوي، او په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لري. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریه. پاکستان په جلال آباد کې خپله قونسلګري پرانستله. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی دی چې په جلال آباد کې په قونسلګري کې د ویزو د ورکولو کار نن یعنی د دوشنبه په ورځ پیل شي. ښاغلی فیصل ویلی دی دا پریکړه د افغانستان د حکومت سره د امنیت په اړه د خبرونو وروسته کړې ده. هغه وویل چې د افغانستان حکومت یې اندېښنو ته ځواب ورکړی. د غور پولاد کې د یوه سیمه ایز قومندان د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو غبرګونونه پارولی دي. افغان ځواکونو د شنبه په ورځ د غور ولایت په لال سر جنګل ولسوالۍ کې د علیپور په نامه د ولسي پاڅون کوونکو یوې ډلې قومندان چې په شمشیر هم شهرت لري د نیولو عملیات وکړل، خو هغه د سیمې د اوسیدونکو په مرسته د افغان ځواکونو د محاصرې نه وتښتېده. په دې عملیاتو کې د دواړو خواوو د ډزو په ډزو کې څلور پولیس او اووه ملکي افغانان ووژل شول. د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق دغه مسلې ته تند غبرګون ښودلی دی، او د علیپور د نیولو لپاره یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اقدامات غندلی دي.
موږ باید د هغو خلکو چې د حکومت په مقابل کې هیڅ ډول اقدامات نه لري په زوره ګریوان ونه نیسو چې تاسې جګړه وکړئ. علیپور له یو دوه درېو کسانو سره میلمه و. دا مسله تر دې بریده پراخه شوه چې په ګاونډیو ولسوالیو او مرکزي سیمو کې ټولو خلکو خواخوږي څرګنده کړه. په بامیانو کې لاریون وشو، په بهسود دایکندي پنجاب ټولو ځایونو کې خلک راپورته شول. یعنې که حکومت په تدبیر سره عمل وکړي نو ولې خلک د ځان په مقابل راوپاروي؟ ولې داسې یو کار وکړي چې نه په قانون کې دی او نه د حکومت په برنامه کې؟
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې قومندان علیپور په یو شمېر مرکزي ولایتونو کې غیر مسؤول وسله والې ډلې لري، او په وژنو شکو او د خلکو په ناموس باندې په جنسي تیریو تورن دی. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي د عربي، اروپایي او امریکایي هیوادونو ترڅنګ چین هم د افغانستان د زعفرانو اخیستو ته لیواله دی، او یو قرارداد هم لاسلیک کړی دی. د دې وزارت ویان اکبر رستمی امریکا غږ ته وویل چې د زعفرانو حاصلات تیر کال لس اشاریه څلور ټنو ته رسیدل چې د نورو کلونو په پرتله څلوېښت په سلو کې زیاتوالی پکې راغلی. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان په مخکنی صدر اعظم نواز شریف د غداري تور لګیدلې او نن یو ځل بیا محکمې ته وړاندې شو. نواز شریف د روان کال په لمړنیو میاشتو کې ویلي و چې په 2008 کال کې د هند د ممبئی په ښار تروریستي برید کوونکي د پاکستان تللي ول. د ښاغلي نواز د څرګندونو پاوز او حکومت سخت په غوسه کړل او د تورونه رد کړل. د نواز شریف ترڅنګ په یو خبریال چې دغه سره مرکه کړې وه او مخکنی صدر اعظم شاهان خاقان عباسي هم د غداري تورونه لګیدلې دي. په عباسي دا تور دی چې د یوې امنیتي غونډې جزئیات نواز شریف ته ورکړي ول. د پاکستان ستر محکمې د یوې عیسوي مېرمنې په حق له د وروستي حکم صادرول ځنډولې دي. په دې مېرمنې تور دی چې دیني مقدساتو ته سپکاوی کړی او د مرګ سزا پې ختلې. نور تفصیل د زامن مومن نوري.
آسیا بیبی د 2010 کال نه را په دې خوا د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور باندې ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملک آی پی خبری آژانس ته ویلي چې ډېر احتمال شته د مرګ د سزا په قضیه کې به ستره محکمه د میرمن آسی په ګټه پریکړه وکړي. د خلکو یو قهرجنې ډلې په آسیا بیبی په 2009 کال کې تور لګولی و چې اسلام ته سپکاوی کړی دی. محکمې هغې ته د مرګ سزا ورکړې او وروستۍ پریکړه باید چې ستره محکمه وکړي. د پاکستان قاضي القضات میا ثاقب نن وویلې تر اوسه نه ده معلومه چې ستره محکمه به څه وخت په دې هکله وروستۍ پریکړه وکړي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. ترکی په انقره کې د سعودي عربستان سفیر ایزار کړی او په استانبول کې د سعودي د خبريال جمال خاشقچی د وژل کېدو په حق لیه د بشپړې همکاري غوښتنه کړي. د ترکی یو خصوصي تلویزیون ویلي چې انقره د ریاض نه غوښتي دي چې تحقیقونکو ته اجازه ورکړي په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری ودانۍ تلاشي کړي. 950 کلن خاشقچی د همدې تیرې سې شنبه په ورځ د سعودي قونسلګری ته تللی و چې د یوې ترکی ښځې سره د واده کولو لپاره ضروري اسناد واخلي. ترکی چارواکي ادعا کوي چې د خبريال د سعودي په قونسلګری کې وشل شوی او مړی یې د قونسلګری د ودانۍ نه بیرون ایستل شوی، خو د سعودي چارواکو د تورونه بی اساسه ګڼلي دي. هالند وایي روسي جاسوسانو هڅه کړې چې د کیمیاوي وسلو د نه خپرولو د سازمان کمپیوټرونو ته په غلا ننوځي خو بریالی شوي نه دي. روسیې بیا د تورونه رد کړي دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم نوري.
د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د هغوی د متخصصینو یوې ډلې د هالند د هاګ ښار ته عادي سفر درلود، مګر د هالند چارواکي بیا تور لګوي چې دا کسان په حقیقت کې د روسیې د نظامی استخباراتو غړي وو او هڅه یې کوله چې د کیمیاوي وسلو د نه خپرولو د سازمان کمپیوټرونو ته په غلا ننوځي. هالند ویلي دي چې دا کسان څلور تنه وو. د هغوی نومونه او نور معلومات هم مطبوعاتو ته ورکړي دي او دا ثابتوي چې هغوی د روسیې د استخباراتو غړي وو. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل حکومتونو په ځینو اقداماتو اندېښنې ښودلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي ویلي دي چې امریکا د چین سره د سوداګرۍ پر سر جنجالونه زیات کړي دي او هم یې د تایوان سره اړیکې نیولې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو بیا ویلي دي چې واشنگټن د چین د ځینو کارونو په حق له اندېښنه لري او په دې حق له باور سره مخامخ خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنگټن پر وخت نن د سترې محکمې د قاضي بریټ کاوینا لپاره په سپینې ماڼۍ کې د لوړې ورکولو ځانګړي مراسم جوړوي. د امریکا د سنا مجلس 53 کلن کاوینا د همدې تیرې سې شنبه په ورځ د سترې محکمې د غړیتوب لپاره تایید کړ. په خپله جمهور رئیس ټرمپ او د جمهور غوښتونکو ګوند غړو ویلي دي چې د کاوینا ټاکل کېدل چې یو محافظه کار قاضي دی د نومبر د میاشتې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې به خلک دې ته وهڅوي چې دوی ته رایه ورکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پورتونو کې سو مسلې دي. یو موضوع دا ده چې جلال آباد کې خلک خوشاله دي چې د پاکستان قونسلګری بیرته خلاصه شوې ده. کوچانو ویلي په پارلماني انتخاباتو کې د باور وړ کاندید ته رای ورکوي. او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ویلي چې د چین سره د ټولو اختلافاتو نه علاوه خبرو ته حاضر دي. مګر د دې نه مخکې راځو د غور د ولایت په حق له یو راپور ته. په دې برخه کې ویل کیږي چې د 1000 سیمه ییز قومندان علي پور د نیولو لپاره د افغانستان امنیتي قواوو د عملیاتو په ضد عکس العملونه ښودل شوي دي یا عکس العملونه یې راپارولي دي. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د دغه قومندان په ضد د افغان قواوو اقدامات د قانون خلاف کړلی. خو د کورنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې علی پور یو جنایتکار دی او وایي چې نوموړی په یو شمیر مرکزي ولایتونو کې د خلکو په وژلو، شکو او جنسي تیریو کې لاس لري. ممتاز بهیر د دې خبر تفصیل را لېږلی دی.
په غور ولایت کې د یو سیمه ییز قومندان د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو غبرګونونه راپارولې دي. افغان ځواکونو د شنبه په ورځ د غور ولایت په لال سرجنګل ولسوالۍ کې د علي پور په نوم د ولسی پاسون کوونکو یوې ډلې قومندان چې په شمشیر هم شهرت لري د نیولو عملیات ترسره کړل. خو نوموړی د سیمې د اوسیدونکو په مرسته د افغان ځواکونو له محاصرې څخه په تیښته بریالی شو. په دغو عملیاتو کې د دواړو خواوو د ډزو په نتیجه کې څلور پولیس او اووه ملکي وګړي ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق دغې مسلې ته تند غبرګون ښودلی او د علي پور د نیولو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات غندلي دي. ښاغلي محقق له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې وویل چې لومړی باید د قومندان علي پور د نیولو په اړه د ملي امنیت شورا په غونډه کې پریکړه شوې وای او له هغې وروسته په دې تړاو اقدامات ترسره شوي وای. هغه په حکومت تور پورې کړ چې په دغو اقداماتو سره هزاره میشتو سیمو ته د جګړې غځولو هڅه کوي. موږ باید د هغو خلکو چې د حکومت په مقابل کې هیڅ ډول اقدامات نه لري په زوره ګریوان ونه نیسو چې تاسې جګړه وکړئ. علي پور له یو دوه درې کسانو سره میلمه و. دا مسله تر دې بریده پراخه شوه چې په ګاونډیو ولسوالیو او مرکزي سیمو کې ټولو خلکو خواخوږي څرګنده کړه. په بامیانو کې لاریون وشو. په بهسود، دایکندي، پنجاب ټولو ځایونو کې خلک راپورته شول. یعنې که حکومت په تدبیر سره عمل وکړي نو ولې خلک د ځان په مقابل راوپاروي؟ ولې داسې یو کار وکړي چې نه په قانون کې دی او نه د حکومت په برنامه کې؟ خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قومندان علي پور په یو شمېر مرکزي ولایتونو کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې لري او په وژنو، شکو، د خلکو په ناموس باندې په جنسي تیریو تورن دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
علي پور یو غیر مسؤوله وسلوالې دی، هغه یو جنایتکار دی، هغه قاتل او رهزن دی. علي پور د میدان وردګو، د بامیانو، د غوربند او غور په لوی علاقه غیر مسئول وسلوال لري چې په دغه لار دی وخت موخت د خپلو غیر مسئول وسلوالو لخوا مخاضې اخلي، خلک وزار وضعیت کوي، همدارنګه ځینې مواردو کې د خلکو په نوامیسو باندې هم جنسي تیری شوي دي چې در وردمونګرو اسناد موجود دي.
د ښاغلي رحیمي پر وینا د غور ولایت په لار سرجنګل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د قومندان علي پور د نیولو په عملیاتو کې ملکي وګړي نه بلکې د نوموړي قومندان وسلوال چې پر پولیسو یې ډزې کولې وژل شوي دي. خو د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پر قومندان علي پور لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې نوموړی له خپلو دوو ملګرو سره لال سرجنګل ولسوالۍ ته تللی و او له افغان ځواکونو سره په نښته کې د هغه وسلوال نه بلکې د سیمې اوسیدونکي چې غوښتل یې له علي پور څخه دفاع وکړي وژل شوي دي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې قومندان علي پور له میدان وردګ څخه غور ولایت ته تللی و او په لال سرجنګل ولسوالۍ کې یو لړ ستونزې راولالې کړې وې چې سمدستي د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شو. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي امریکا غږ آشنا ته وویل په لال سرجنګل ولسوالۍ کې د وخت مرجوب په اړه د پلټنې لپاره له کابل څخه یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی دی. هغه ویل د جمهور رئیس د حکم پر اساس یو پلاوی راغلی چې په لال ولسوالۍ کې دا مسله وڅېړي چې دغه سړی له کوم ځای څخه راغی، ولې راغی او د کوم هدف لپاره راغی. او ټاکل شوی چې پلاوی نن خپل کار پیل کړي او دغه راس خلکو ته روحیه ورکړي، خلک تقویه کړي او خلک ارامتیا او زغم ته راوبولي. خو له دې ټولو سربیره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې قومندان علي پور د افغان ځواکونو تر جدي سار لاندې دی او ژر تر ژره به د قانون منګولو ته وسپارل شي. له دې وړاندې افغان ځواکونو په فاریاب ولایت کې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم یو سیمه ییز قومندان نظام الدین قیصاري چې د غیر مسؤوله وسلوالو مشري په غاړه درلوده د بشري حقونو د نقضولو په تور ونیو چې لا هم په بند کې دی. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پاکستان په جلال آباد کې خپل قونسلګری بیرته پرانسته او خلک خوشاله دي چې د ویزو د اخیستلو لپاره تازه مهالویش باندې یو شمیر خلکو اعتراضونه کړي دي. ذبیح الله غازی رپورټ را کړی دی.
جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری د ویزی ورکړې پروسه نن دوشنبه پیل شوه. حکومتي مقامات وایي د جوړ شوی مهالویش لمخې څلور ورځې د ننګرهار او یوه ورځ د شپږو نورو ولایتونو لپاره ځانګړې شوې ده. ځایي خلک چې نن قونسلګری ته د ویزی اخیستلو لپاره ورغلي وو خوشحاله وو او وایي ښه ده چې په منظمه توګه ویزې ترلاسه کړي.
ولسوالۍ خپل خپل لمبر یو ور چاته خپل نوبت ورسېږي. دې کې بې نظمي نه کېږي، بې نظمه سړی دلته راتلی نه شي او دا ډېر ښه کار دی چې په سر چاته په لاس باندې ټاپه والی زنانه د یو یو کس زنانه ښځه سره پرېږدي دي. نور کسان بې نظمي دلته کولی نه شي، رشوت بند شو، رشوت څوک اخیستلی نه شي.
بس همداسې کار ښه دی، مخکې خو بې نظمي وو، اوس نظم وشو په خیر سره.
قونسلګری څه باندې یوه میاشت مخکې خپلې چارې درولې وې او دلیل یې دا و چې د ننګرهار ولایتي ادارې په چارو کې مداخلت کوي. خو د ننګرهار والي ویلي وو په قونسلګری کې کیدونکی فساد ورته د زغم نه و. د ننګرهار ولایت مقام لخوا د ټاکل شوي مهالویش تر سم پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو ته یوازې یوه ورځ یعنی یک شنبه ټاکل شوي چې ویزې به ورکوي او پاتې څلور ورځې د ننګرهار په ولسوالیو ویشل شوي دي. د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي ولایتي اداره باید دوی ته ورځې زیاتې کړي چې خلک له ویزې اخیستلو پاتې نشي.
زما نوم عبدالله، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. کونړ او داسې د پنځو ولایتونو لپاره یوه ورځ ورکړل شوې ده، نو دا زموږ لپاره بسنه نه کوي. او د ننګرهار لپاره پنځه ورځې ورکړل شوې دي، نو زموږ د لوړ مقامات څخه غوښتنه ده چې باید دغه ولایتونو لپاره څو ورځې زیات په نظر کې ونیسي او مشکل زیات دی.
خو د والي ویان عطا الله خوګیاڼی وایي دغه لیست وروستی نه دی او تغییر پکې راوستلی شي.
یو ورځ ولایتونو ته ورکړې ده او پاتې ورځې مو ولسوالیو ته ځانګړې کړې دي. احتمالا چیرې په دغه جدول کې ستونزه به وي، د کومو سیمو خلک زیات وو، موږ به جدول کې کله چې نهایي کوو پکې به تغیرات راولو او خلکو ستونزه به حل وو.
هغه وایي د عاجلو ناروغانو لپاره په قونسلګری کې ځانګړې غرفه بېله شوې او هغه کسان چې له ناروغ سره ملګري وي په اسانۍ او عاجله ویزه ورکولی شي. د ننګرهار ولایتي اداره وایي که څه هم پاکستانو مقاماتو ورسره ژمنه کړې چې د ویزې ورکولو د پروسې چارې به یو خصوصي شرکت ته وسپاري، خو لا د پاکستاني چارواکو پر ژمنه باور نشي کولی. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې کوچیان به په هغو مرکزونو کې رای ورکړي چې خپل تذکیرې هلته راجستر کړي دي. ځینې کوچیان وایي چې دوی کولی شي د هیواد په هره برخه کې رای ورکړي. رحیم ګل سروان راپور رالیږلی دی.
په کابل کې د کوچیانو یو پنغالی ورځې وروسته به کډې کوي، خو په ټاکنو کې ونډه نه هیروي. په دې پنغالی کې 50 کورنۍ اوسي. د کېږدیو خیمو کې د کوچیانو 200 رای ورکوونکي شتون لري. دوی وایي ټاکنې ورته مهمې دي، د خپلې خوښې نومان لري او هغه کوچي نومان ته به رایه ورکړي چې دوی ته کار وکړي. ګلخان او ماڼوګل دواړه تصمیم لري چې په ټاکنو کې رایه ورکړي. ګلخان وایي لاله وړاندې د خپلې خوښې نومان په نظر کې نیولی دی.
کمپین کوي، هغه چې موږ زړه یي او څوک راغلي هغه به موږ وخت پیژندلي. دغه کردار، دغه کار، دغه قانون، دغه حساب کتاب به موږ کتلی، بیا به یې ته ورکوو.
تاسو په دې پوهیږئ چې څنګه د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکوي؟ دا سیستم تاسو ته معلوم ده؟
دا خو هر سړی دلته عکسونه ورکړي دي، اوس یې هغه سره خپل نمبر ورکړی او په هماغه نمبر په سیستم باندې بس هر سړی هماغه کمپینونه والا راځي او هغوی عکسونه راوړي موږ ته شو کوي په دغه پاڼه کې ده اوس یې او په دغه نمبر کې ده، نو موږ هغه خالیګا بیا تورو.
د ټاکنو کمیسون وایي چې کوچیانو په مشخصو سایټونو کې نوم لیکنه کړې ده او همالته به رایه ورکړي.
دوی محدودو سایټو کې ثبت نام کړی دی او خپل د کوچیانو ریاست موږ ته لیکلې هم راکړي دي چې کوچیان چې کوم دی کې ثبت نام کړی دی حاضر دي بیرته همالته راشي، نو موږ به د دوی دا ورقې هماغه مشخصو ځای کې چې دوی ثبت نام کړی هلته به لیږو.
خو سلام ګل بیا برعکس وایي، د سلام ګل په څیر ډیرو کوچیانو ته دقیقه تګلاره د رایه ورکولو نه ده معلومه.
کله چې موږ سټیکر لګو تذکیرم دی کوچی په نام دی بنګا او هلته راته ویل چې تاسو هر ځای کې رایه ورکولی شئ، لکه یو مکتب کې چې سفتی نام کې بیا وایي کولی شئ د افغانستان هر ګوټ کې تاسو رایه ورکوي.
ځینې کوچی نماندان د خپلو کمپاینونو لپاره ټویټر او فیسبوک کاروي. سلام ګل وایي په داسې کمپاینونو یو شمیر کوچیان ته لاسرسی ممکن دی، نه ټولو ته.
ځوان نسل د کوچانو چې د دوی تعلیم کړی د فیسبوک ټویټر ته دې ته لاس رسی لري، دغه وکیلان تعقیبوي او کم مجبوعه عام کوچان چې دي نور هغه ته مجبور دي چې دا وکیلان کور ته ورسی او کمپاینو کې وی پیژني ورسره مرکه وکي، نو هغه ته ټویټر فیسبوک ته لاس رسی نه لري ځکه چې تعلیم نه ده کړی.
د ولسی جرګې په دې ځل ټاکنو کې چې د میزان د میاشتې په 28مه به ترسره شي، په پارلمان کې د کوچانو لسو څوکیو ته څلور څلوېښت کاندیدان نوماندان دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا حکومت وایي چې د چین سره ژور اختلافات لري. د بارانیو چارو وزیر مایک پامپیو په بیجینګ کې د خپل چینایي سیال وانګ یی سره د لیدنې په وخت کې ویلي دي چې واشنگتن د ټولو مسایلو په سر خبرو ته چمتو دی. په عین وخت کې د امریکا د کارګری ټولنو د چین په شمول د ګڼو هیوادونو په وارداتو د جمهور رئیس ټرمپ په اضافي مالیاتو اندېښنه خوندره ده. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پامپیو ته ویل د امریکا وروستیو اقداماتو د دواړو هیوادونو باور د منځه وړی او راتلونکي اړیکې د بې اعتمادۍ د سوري لاندې کړي دي.
امریکا په دې وروستیو کې په پرلپسې توګه د چین سره په تجارت کې خنډونه زیات کړي دي او په داسې جدي اقداماتو لاس پورې کړی چې د تایوان په مسأله کې د چین په قانوني حقونو تیری کړی. د دې ترڅنګ یې د چین په داخلي او بهرنۍ پالیسۍ بې اساسه ډول تورونه پورې کړي دي، نو فکر کوو چې دا مستقیم خنډونه جوړول د دواړو هیوادونو باور له منځه وړي او پر راتلونکو اړیکو یې سیوری اچولی دی.
پامپیو د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي اختلافات ومنل او خپل چینی سیال ته یې وویل چې امریکا غواړي په دې ټولو مسایلو خبرې وکړي ځکه د چین سره دوه اړخیزې اړیکې ورته ډېرې مهمې دي.
کومه مسئله چې تاسو په کوم ډول مطرح کړه، پر احتیا موږ جدي اختلافات پرې لرو. موږ هم د چین د اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن یو، خو زه هیله من یم چې نن دا فرصت پیدا کړو چې یو بل سره په دې هرې مسئلې خبرې وکړو ځکه دا ډېر مهم روابط دي.
او د کور دننه د امریکا کارګری اتحادی مخ په زیاتېدونکي ډول د جمهور رئیس ټرمپ د خوانه د چین په څیر هیوادونو باندې د مالیاتو په لوړولو د خپلې راتلونکي لپاره بې باوره شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ په دې فکر دی چې په چین د مالیاتو لوړول به په امریکا کې دننه کارونه زیات کړي، مزد به لوړ شي او د کارګرو لپاره به شرایط ښه شي. یوازې د امریکا په جنوبي ایالت جورجیا کې د بولموس ټیوب شرکت کې د یونایټیډ سټیل کارګری اتحادیې شپږ پنځوس غړي له دې امله بې سرنوشته دي چې شرکت یې ورسره بل قرارداد نه لاسلیک کوي. دا به د صحي بیمې د تادیې لپاره د نورو پیسو ورکولو له امله د کارګرو د معاشونو لوړولو سبب شي.
فکر نه کوم که د جمهور رئیس هدف په دې هیواد کې د هغو شرکتونو دپاره د فولادو د ارزښت او مقدار لوړول وي چې پر موږ یې استعمالوي. فکر کوم دا یو بد اقدام دی.
په دې وروستیو کې د یونایټیډ د فولادو کارګری اتحادیې څه باندې دیرشو زرو غړو د دوه شرکتونو په ضد په دې هم غږه شو چې که د قرارداد په نوي کولو کې د پخوانیو معقولاتو په حفظ میاشتنۍ تنخواه ورته زیاته نه کړي، دوی به یې پر ضد اعتراضونه شروع کړي. کارګری ټولنې په ډیر جدیت د جمهور رئیس ټرمپ د هغې ایجنډا سره هم مخالف دي چې غواړي په شتمنو خلکو مالیه کمه کړي او د مهاجرت اړوند سخت قوانین وضع کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. له درې میاشتو جنجالونو، بحثونو او اختلافونو نه بالاخره روسا قاضی بریت کاوینا د سنا د مجلس نه د تایید رای واخسته. اوس د امریکا د سترې محکمې د نه کسیزې عالی شورا غړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې بری باندې ډیر خوشاله دی او راضی ښکاري. د آشنا تلویزیون راپورټ ته اساس پام را اړوم.
د قاضی بریت کاوینا د تایید بهیر په ډیر جنجال او بې نظمۍ پیل شوی و او د څو اونیو له احساساتو نه ډکو مظاهرو نه وروسته بلاخره په دې پایته ورسید چې قاضی بریت کاوینا د سترې محکمې د قاضي په توګه د سنا په بشپړه غونډه کې منظور او تایید شو. د سنا په دغه مجلس کې د دواړو ګوندونو سناتورانو د هغو شیانو په لیدلو چې په دې موده کې پیښ شول په غوسه او کرکه خپل نظریات بیان کړل.
دا بهیر ډیر ژر مخ په زوړه روان شو. هغه مخ په زوړه لاره چې چک شومر پرې روان کړلو هغه د تخریب لاره وه. سنا له یو ازمایښت سره مخامخ شوه، خو موږ په دې ازموینه کې بریالي نه شولو.
ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سنا د تصدیقولو د بهیر هرکلی وکړ. هغه د جمهوری غوښتونکو رایو ورکوونکو لپاره د نومبر په انتخاباتو کې د پرمختګ او تشویق اټکل وکړ.
یوازینی دلیل چې دیموکراتانو ته رایه ورکړی هغه به دا وي چې تاسې به نور له بریاو نه ستړي شوي یاست. مونږ برای او برای او برای غواړو.
په عین وخت کې دیموکراتان هم د هغو کسانو لپاره چې د کاوانا د ټاکلو او تصدیقیدلو سره مخالف دي یو څرګند پیغام لري.
هغو څو میلیونه امریکایانو ته چې په هغه څه ډېر خفه دي چې دلته پیښ شول، او که تاسې غواړئ چې په ستره محکمه کې د ښځو حقوقو ته درناوی وشي، یوازې یو پیغام دی، رایه ورکړئ.
په واشنگټن ډی سي او نورو سترو ښارونو کې سترو مظاهرو دا څرګنده کړله چې دیموکرات رایه ورکوونکي ډېر هڅېدلي او پارېدلي دي. خو سرویګانې څرګندوي چې جمهوري غوښتونکي هم د کاوانا د سنا په غونډو کې ډېر سخت پارېدلي دي.
زموږ د ګوند خلک راپارېدلي دي. موږ بالاخره په دې پوه شولو چې کوم شی جمهوریت غوښتونکي راپاروي. موږ پرې هیڅ فکر نه و کړی. هغه بلې خوا یعنی دیموکراتانو دا کار وکړ.
د امریکا په سنا کې د کاوانا د تصدیقولو بهیر په ټول ملت کې د ملي بحث لپاره د جنسي بیلاری او زورولو مسله راپورته کړله.
د امریکا خلکو یو څه زده کړل. هغوی په لوړ آواز خپل نظر بیانوي ځکه چې وخت او زمان د بدلون په حال کې دی.
یو شمیر تحلیل کوونکي وایي چې د امریکا قانوني او مدني ادارې به د تحول او بدلون له دغه توپان سره په بری مقابله وکړی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا د کرکټ ملي ټیم د امریکا د قارې په شلوریز تورنمنت کې اول مقام ګټلی دی، او په راتلونکي شلوریز نړیوال جام کې ګډون ته یو ګام نږدې شوی دی. زموږ همکار مطیع الله عابد د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د امریکا د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو او مسؤلینو سره لیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
کرکټ په امریکا کې قریب 300 کلنه اوږده تاریخ چلوي. کرکټ د دوه لومړیو لسیزو نه پس د بیسبال شکل غوره کړ، او هغه محبوبیت چې کرکټ په نوره نړۍ کې لره هغه دلته پاتې نه شو. خو د کرکټ د محبوبیت د کمیدو برسره هم په امریکا کې دا وخت د کرکټ مینوال او لوبغاړي د دې لوبې سره مینه پالي، او د وروستۍ احصایې په اساس دا وخت قریب 2 لک امریکایان عملاً کرکټ کوي او په مختلفو ښارونو کې د کرکټ میدانونه دي. امریکا په خپل د کرکټ ملي ټیم لري، او دا وخت د کرکټ د نړیوالې شورا د دویمې درجې غړیتوب هم لري، او په نړیوالو سیالیو کې د خپلې سوې د ټیمونو سره سیالي کوي. د امریکا په ملي ټیم کې د مختلفو نژادونو، ژبو او مذاهبو لوبغاړي شامل دي چې همدغه تنوع ښکلا بلل کېږي. د امریکا د ملي ټیم سریلانکای روزونکی پاپادیو د سینای کې وایي چې ټول لوبغاړي د یو مقصد لپاره یعنی د امریکا د نوم لپاره لوبيږي.
دی پلی فور یو اس اے، دی پلی فور وان ټیم، بٹ دی کم فرام ډیفرنٹ.
دوی د امریکا لپاره لوبيږي او د یو ټیم لوبغاړي دي. دوی د نړۍ د مختلفو برخو راغلي، خو فکر یې یو دی. د دوی همدا تنوع د دوی ښکلا ده، او میدان ته چې کوزيږي همدا یو ارمان لري چې امریکا بریالي شي. د امریکا په ملي ټیم کې د هند، پاکستان، غرب الهند، بنگلاديش او د نورو ملکونو او نژادونو ځوانان لوبيږي چې یو هم پکې د هندستان لوبغاړی پوشان نایر دی. هغه وایي چې زموږ د ټولو یو مقصد دی چې د امریکا ملي ټیم په خپل سویه کې نور هم پرمختګ وکړي.
مونږ د خپل هدف په لور په پوره استقامت سره روان یو، او ژر به د کرکټ په مهمو ټیمونو کې ځای ومومو.
د امریکا د متحده ایالاتو د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نه یوازې دا چې په خپل ملي ټیم کې لوبیږي، بلکې د نورو تجارتي سیالیو لپاره هم اخیستل کیږي. د امریکا د ملي ټیم لوبغاړی علي خان د کال 2013 د کریبین لیگ په غوره لوبغاړو کې یاد شو. هغه وایي چې امریکا کې کرکټ د پخوا په نسبت ډیر منظم شوی دی.
امریکا میں کافی کرکٹ ہو رہی ہے اب.
امریکہ کی کرکٹ ڈیر عام شوائی، قریب ہر ایالت خپل ٹیم لري. زوانان دی امریکہ پر مصروف وقت کے کرکٹ تا وقت زنگڑی کوي، او کلبونو، ایالتونو او ملی سویہ باندے دی کرکٹ ٹیمونو کے لوبی گی.
د امریکا د کرکټ د ملي ټیم سره په دنيزو وختو کې د پیښور نه راغلی ځوان جانسار خان هم مل شو. هغه وایي چې د لومړی پښتون لوبغاړی دی چې د نړیوالو سیالیو په لړ کې د امریکا استازیتوب کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.